د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی په مخکې خبرونو ته، د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر گرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له ښودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمیشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوی و، وویل د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس باندې خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوې دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د روانې سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریس واضح کړي. د ازادۍ رادیو د ایران د څنګې رادیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د دې حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحده ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانز، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیرلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکرایني مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلې دي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشټوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د ساوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې وي. په دې اړه په یو راپور کې به واورې چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو رقم نویت دی چې دوی هلته مخکې دی نه چې سوان ته اماده شي، مضره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې ورکوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نشي.
بهتره دا ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود دی کني دوه راغت ورته چې سړی خراب کیونه کی.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر سرګندونو د اروپای متحدانو خبرګونونه پرولې دي. د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره رسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوي څلرم ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 24 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لوی لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبه ورځې راهیسې تر بیګانه شپې پورې د درنو واورو د ورېدو له کبله د لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حقشناس په وینا د پنځشنبه په ورځ د سالنګ په دو شخصي مکه د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د خوېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوې دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکنډي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیز واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونې ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دوه تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. له دې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له 30 ډیر کسان مړ شوي او له 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزي د پلخمري او کابل ترمنځ ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو، د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تود کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحید الله صدقی وایي خلک باید د مزرو سونګ ټوکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي. خو ښاغلی صدقی د ډبرو په سکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوي وي.
عام خلک که چیرته هڅه وکړي داسې سونګ ټوکی ونسوځوي چې هغه هوا ته ډیر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دی د سونګ مزرا مواد چې دي کمتر دي نظر زغاله ته. اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هلته مخکې دی نه چې سوان ته اماده شي، مزرا مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې ورکوي چې تر څو مزرا مواد یې کم شي بیا هغه استول کیږي. که چیرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلټر کیږدي. ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري او که چیرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کی بیا هغه موثر کیدای شي.
ښاغلی صادقی سپارښتنه کوي چې خلک دې د ټایرونو، پلاستیکي توکو او بوټونو په څیر مضر شیان نسوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستیو واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلې را ژوندې کړې، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړې دي. سلطان محمد سرور د سړول کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشوره دو دوله ته داده شي دو مشکل سره مخامخ کیږي، عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه مجلګری وسې ځکه چې زیات مرزونه په تیر بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګری وسې بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیټر موجود کنه ای دوه راغت ور پچې سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بندي کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څو کی چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرستي. نو یو خبره باندې باید موږ هوادار پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغه ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هغه ډول ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي او که چېرته استعمالې ولې څه وخت استعمال کړي ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخینه استعمالې د نظر نه ده. که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کړي دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمه کې څه کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي او یا که بخاری کې استفاده لري کې نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کېونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپل پکلا کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا چې د دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې پکلا کې چې داخل د کوټه ته مغر نه نوځي، دود د بخار نه نوځي او بل د غاز د ډبې دي د غاز ډبونه د خپل پسوره د موږ وادوال په دغادي شکل باندې به استفاده لري کې کېدای شي د باندې کې خپل سی یو غاز یو بخاری نکه شکل لکه پیشرفته خده کنی په غادي غاز ربو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینا بل زیدا د فتن لار باندې سی و ور درناسي موټر چلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سی سه لري سخت یخنی سره مخامخ نسی.
اول خدای بهتره ده چې په یخ هوا کې د تګ محدود سی، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د دې خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې بلډر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید خوب وپوښي، اډی اقل درې یا څلور تر کلی باید ولري، درې تر خوب باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخه کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي، کوم بل مشکل سره. دا تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول